د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه زه او زمام کار تایر روشان را سره سلطان محمد سرور از موږ نور ټولم کاران په ګډه درته وړاندې کوونه د چهارشنبه ورځ د 16 نیټه د 1390 هجری لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونه په پیل کې د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې 44 کسمړه او 115 څلوېخت نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو وو کسه په دغه ولایت کې وژلې دي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې وو وزل شول د روسیې جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول 44 ولسی خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنیو چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې 115 کسه نور ټپیان شوي چې 92 تنه یې ولسی خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې وتنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیری دي چې کورونو ته په رخصتۍ روانو. خو په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تروزه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې ننګهیځې د کلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپېژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن د گهید شاوخوا څلور بجې دوی غختل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاری برید وکړي. لنه کمرګه په لومړی پړاو کې دوی وپیژندل شول او د دریدو امر ورته وشو. خو کله چې دوی ونه دریدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شو او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شو.
سه نفر سرنشین داشته در مجموع سه نفر د ای حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلی زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموی موټر د بغلان امنیه قومندانۍ ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وای چې د خار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د اخودل شوی بم د چاودن لامل نه کسان ټپیان شوی دی. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته ویل چې د دو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د وشپیتو کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د ده د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
تاسید آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو په خبرونه کې مونږ نن وار ویل چې د کابل شهر په لویدیځ کې د کوټې سنگي په سیمه کې په چاودنه کې څوار لستنه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر 115 څلور زیات کسان په دغه چاودنه کې زخمیان شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په دې خبرونه کې واورئ. د دې ترڅنګ به تاسې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته زموږ د همکارانو کتنه واورئ چې پر کومو عمده مسایلو باندې یې نن تبصره کړې دي. له هلمند به په یو رپورټ کې واورئ چې چارواکي وایي پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي د خپرېدو په حال کې د دوی وایي وسلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لګولی.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي. غټ د عامو خلکو دپاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو. دا موضوع باید طالبان او یا نور عرفه کې جدي ونیسي. واکسین باید ایله سي. واکسین د عامو خلکو دپاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقونو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقونو او له دې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کېږي او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول رپورټ مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټ سنگي کې د چاودنې له امله څوار لستنه وژل شوي او 115 تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې د پولیسو د جلب و جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. زموږ همکار اکرام لا اکرام دا اوس را سره د سټوډیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسې نور څه نوي معلومات لرئ د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په غرب کې د شپږم امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې لامل یو سوار لستنه وژل شوی دی او یو 15 نور ټپیان دي. خغل سادات وای چې په وجل شویو کې سلور تنه پولیس او همدارس لاستنه ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې بیا 2 تنه ملکیان دي او پاتې نورې پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وجل شویو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانه اونۍ کې دریمه چاودنه چې په کابل ښار کې رامنځته کیږي. 13 د ښار د 11 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یوې چاودنې له امله له نشه یي توکو سره د مبارزې 15 افغان کارکوونکي وژل شول. همداشان د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه کې 2 وژل شول او 4 نور ټپیان شول. 13 اونۍ بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډلیزه حمله وشوه چې له امله یې شلتنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم د دغه چاودنو او انتحاري حملو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې ونه منو، خو د نن ورځې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی او ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله غندلې ده او له ارګه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي غني له قوله لیکل شوې چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکي وګړو او عام المنفعت تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو 13 شپه د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې او همداشان بګرامي ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړي چې لامل یې د دې ډلې یو مهم مرکز لمنځه وړل شوی دی او 2 انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. په اعلان کې همداشان راغلي دي چې دغه عملیاتو لامل د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو 2 عسكر هم وژل شوی دي. بلخو یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان ک چې هم د وسلوالو پر ضد باندې په لوی خارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولی، خی بولی او خی اقدام بولی، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
باید ومنو چې د منګا استخباراتي بخش ډیر ضعیف دی. که ډیر ضعیف نه وای نو دا باید په درنه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودی، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نسخه کې خونسا کړي وای، باوجود چې دوی تلاش کوي. اما بیا هم دا کافي نه دي.
فرشته جان، ورسته پیښه داسې محل رامنځته کیږي چې لیوي خو په قطر د قطر په مرکز دوها کې د سولې خبرې روانې دي او بل خو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډه ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خامنیت په هدف باندې 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلې دي تر څو دغه پروسه خبر مخ باندې لاړ شي، خو د سره دم دومره امنیتي ترتیبات سره سره بیا هم پیښه کیږي. د دوهې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باندې باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو له امله وژل شوی دي. بلې فرشته جان،
مننه اکرام. تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویلو لپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد تقریبا 10 دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خبر کړی دی. هغه ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هغه ته معلومات ورکړي او د هغه نظر یې هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلي دي چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولای سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو سره شریک کړو. زموږ په پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکای کوم. زموږ پر وی پانه باندې د کابل د نن چاودنې د ټولي حادثې پړه لایف بلاک کوي زموږ همکاران، یعنی په مستقیم ډول معلومات چې راځي تاسو ته عاجل عاجل پر وی پانه خبروي. اوس بیرته به پاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې کرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جم و جوش نه لري لکه څنګه چې په پخوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که ما عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنید. یو ځل بیا په خپل روز پاره هر کر سوال غواړو دې ته رائے ورکو چې اندا حالت دوام وکړي
را سې کپپا کموګا چلا موږ په مبارکي درکو خو کموګ ان شاء الله تعالی باور من یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته موځي
په دتل کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي خو لا هم یو شمیر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وای او یو بل تورنوي د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مروه امینی وای دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوي چې مګاورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو پرته لدې چې خپل هغه طرحې او برنامه او پلانونه له خلکو سره شریک کړي دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي د لوی خو یو تخلف حسابيږي د اتنویو ماده پر اساس باندې دا یو تخلف ده د دې ترڅنګ یو د بل سپکاوی یو بل ته توهین تحقیر سره لدی چې کومک نکوي دوی ته د کمپاین په اړه د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او آخر کې به موږ داسې یو ځای ته رسېدلي یو چې نور به خلک په دې نه پوهېږي اوس چا ته رایه ورکړي
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په جړه وویل
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین نو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت واضی کی ترڅو ملت د دوی تر رائے ورکی
نو موري ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا ویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمیر کمپاینی سرغړونې ثبت شوې دي نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصولو څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي دوی به په وړاندې قانوني چلند وکړي د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د میزان په شپږم ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبري است چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم برته فعال سو کار کوي په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاو نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستوي تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستوي موږ به ورسره په خبرونه کې درته نشر کړو اوس ورته خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواخ په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي د وساو ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواخ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواخ په څو دلایلو جدیده او د جمهوري ریاست انتخابات یې له لوی سوالي سره مخ کړې دي د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې شوې دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د سیاسام دستي تړل کیږي ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري مسیر ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوی چې د طالبانو ګواښته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای شي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي د لیکوال په باور کته سورداوي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا لا یو اړخه ناشونه ده د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړه ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنا په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفاف انتخاباتو ته لار هواره دای شي هشت صبح ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځان ته اټکان ورکړي سرخط ورسپانې په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او حقوق دی وګواښي او په ټوله کې د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نماینده افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکیږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورت کې وایي چې د غولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی چې لامل یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي، خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بستروختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرې نه کوي، خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرې نه کوي، خو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې په غوسیم کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیر لسو ونویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د حجملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنگین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې تر څنګ په دیر لسو ونویم روان کال کې دمګړې چې تر دې دمه کومه پیښې ثبت شوې دي، د پولیو مثبتې پیښې هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنگین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یوه په مساقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشت راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویلجل سوی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند ادارې او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ته نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړې دي چې موږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ دې هغه اصلي علت او عامل دا شه نه دي معلوم چې دا دې په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، دغه نه د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کې چې د واکسین چارې بندې دي په ټاپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم شوې دي، اوس هم شوې دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو.
د
څومره دا وړاندې د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمیر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاد سیند اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دی او واکسین پکې نه تطبیقیږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي، غټ مثبتې پیښې به وسی، ځکه د عام خلکو د فاره دی واکسین. موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي، او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسی. واکسین باید لسی، واکسین د عام خلکو د فاره دی، دا د مثبتو پیښو د مخنیوي د فاره دی، یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورت کیږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې د همګړۍ په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې و وروره دغه کارګر چې مې ویلي وه دغه پیسې نه ورکوي، زموږ اکوزامه نه راکوي، نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکوي. نو دغه پیغام تاسو یو ځای پرې راورسوئ. مننه، تشکر.
او څه ده د دې د دې د هغه خوښ لرم د پېښنه لرم د برمغات ولسوالۍ د بدګس ولایت یم. موږ ته د ماسټر د بدګس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمعنې یا تورخان خپل برمغه سي وای. موږ کلاینه والی ویل دي چې څلور څو بوجي وړه هغه ورس خرج کړه وای. دا د والی صاحب دي چې دا خوار وړي به کوولې دا د بلاس د ورکو دی دا مشان بلاس ورکو. موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو. والی خپل وای څلور څو بوجي ما دی یو څه پاکه دغه خاصه په دولسین زور کوي پیسې والی صاحب کراینه واخیستلی تورخان جملې متدا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره نور مقامات ته ورسه.
د خصوصا حضرت الله مینه خبرې کوم. د خصوصي څخه زموږ د پیغام دا چې د دولتي سپم کې لپاره کوم په خاصې دن شوی دی او شیدن شوی دی او د پرسمې نمبر خاصه په نمبر دی ورکول شوی او دوی ورس د شهیدانو او ورسینو کورنۍ ته کوم خاصه نمبر نه شوی او حتی دا چې خاصه سرباز چې په هغه وخت شهیدیږي کوم خاص لري نغدې پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم کوم کول کیږي. خو د خصوصي په دی اړه باید دقیقه توجه ولري او د معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په همدې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام. نو دا اوریدو لپاره یې د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ تللی دی. د معروف ولسوالۍ په شمول وو ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار ښار کې هم حملې زیاتې شوې دي، نو خلک د ناامنۍ د وجې هیڅ کمپاین نسی کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې یوازې د یو شمېر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي، نور څه نستا. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلی، دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لا نه دی پیل شوی. عبدالعزیز غالب د مرجی د ولسوالۍ څخه لیکلی، موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشاله یو، مګر موږ نسو کولای چې رایه ورکړو. موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو، دلته خطر دی. حکمت الله د کندهار لیکلی، یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل شوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. سنا الحق بینوادی کریدی، په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشټ حساب دي، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزی محمد لزابل لیکلي، دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو ډیر پیغامونه پر انتخاباتو باندې د کندهار او زابل او یو څام له هلمند راغلی وو. د ازادي راډیو نور اوریدونکو پر کابل کې پنونو نننۍ حمله باندې پیغامونه راسته ولیدي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي راډیو بلې کلی د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشاله کړل. او د یو بل اوریدونکي جعفری لیکلي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو دا ستاسي خپل نظرونه دي، ازادي راډیو یې درته خپروي. اوس به ورسو سلطان محمد سرور دې سات له مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوارلس کسان مړه او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډه پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې یې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټیلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیه ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دوه پرله پسې بریالیتوبونو وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رزمی هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب په کې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نولسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپ اچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې یې ترلاسه کړې. د هغه تر څنګ نوید سایني دوه او راهول چاهر یوه وکټه ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړۍ یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی. د افغان بیسیم پر اته سوتله شمېره د اوریدونکو حمیدالله نومیږي، د زابل د شینکي ولسوالۍ څخه. د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي. د زابل د شینکي ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د ځینو نورو ولسوالیو لاری بندې دي. د زابل د مرکز ولسوالیو ترمنځ دغه لارې طالبانو بندې کړې دي. له یوې میاشتې څخه خلک دلته ډېرې ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مړه شوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لارې خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال هم پرون له زابله یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لارې بندې دي. نه یوازې دا چې لارې بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیزو ځمکو باندې بندې سوي دي. نو زموږ همکاران به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبرې وکړو.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدید دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي، چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زمنګ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نو ورک کیږي په ډېرې ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ته غدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سر نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی و روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونی وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت په غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسایل چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پروتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسي ته مکتب ته لاسرسي ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي ستاسترګي چری کېږي ستاده کېږي ستاغه کېږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري نر او خزی که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي دغې نه به یو قاضي جوړیږي دغې نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري
ډیره زیاته مننه
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا په هغه چې کورت څډول او د افغانستان په کوم سیمو کې جوړیږي
موږ مستي کوو بیا مستي مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړي پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو
نظر اجازه ناراضي د قربان ناراضي ته علاقه نه راځي کوم ځکه مالداري جاته کړم
کورت لکه خوړو سره خړل کی
کچلو کورچ ورته ویل هغه وریزه مای دا سره پخه کولې کورت سولولې
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادون ته هم لیکدول کیږي
هر دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
نن پام دې حق خبرې کو په پیل کې به باور وچه کورت د افغانستان په کوم ولایتو کې جوړیږي خلک یې څومره خوښوي او په دې هم خبرې کو چې کورت کومې ګټې لري دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم
درنو دوستانو کورت حیواني مسول دی چې لتروو یا شلومبو څخه جوړیږي لومړی شې په مستو بیا مستې په شلومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي بیا شلومبې په خلطه کې اچوي چې وبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې لخار او بازار څخه لری وي یا هم خلک مالداره وي کورت په خپل جوړوي په مخکې وختونو کې چې مالداری ډیره و نو کورت به هم ډیر پیدا کیدل خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداری په پخوانی حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوی دی دا چې کورت د کوم حیوان له شلومبو نه جوړیږي د لوګر اوسیدونکو جنان چې وس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلان دی میګل شدونه خرازي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړي پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو کله هغه خپل چې هغه نری وبتی زی او خپل ټینګواله د چکا پیدا کی یغه ته موږ چکا وایي بیا پاس لغې نه اخلو هغه پورې شو هغه چې کله ښه جوړ شو که ورو جان نه بیرته چې له دیګ نه راباسو پس لغې نه بیا د زنانه ته به کمال ورسره ګډوي خو ډېره مناسب اصولو پس لغې نه یې غونډاري کوي او بیا ږدي وچوي له موږ ته به چې میلمه راغی موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو دا غوښې خو اوس راوروسته رواج شوي هر شي سره خواړه کېږي خو مستقله تنه کورت ام خوړای سو او خوره ځکه مونږه ورسره شنای
کورت دی غوا وزي او میګي له شو دوسخه جوړیږي کوچیان ها کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري دوی وایي چې د پسرلی په موسم کې ښه کورت جوړیږي عجب ګل کوچای وای کله چې چکا د کرټو لپاره برابر کړی بیا یو پاک ټوټه هواروي ګرد چاپېری پنځش پاک مېرمنې کینی او چکا کرټ کوي
په پسرلی ولاړ شو سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړی کې وشربو نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي نه بیا چې دوبه چې غړی کې مل شربو بیا خاص کرټ ځنې کوو هغه ډېر ښه خوندور کرټ دی ډېر ښه سپین راځي بیا سمالګه په ګاډه کو خطر وی هغه بیا څوک چې مالداري ډېر وي هغه بیا راولاړېږي څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي او که مالداري لږ وه هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري بس کوچي د خپل شی نهشته یا غوښه ده یا کورت ده پخوا خو پیسې نه وې سیابندونه وو موږ نیکهګانو ویل موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو شی نه وو بل څه نه وو دغې بیا د کورت د خټه کو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که یې وبېشي وی بیا نو بل څه نه وو بیا بیا دغې غړپوئ بیا دا سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي بیا داسې په یو بوري کې واچوي بیا چې دا کلکه سره جوړ شو بیا نو داسې څه لکه اولس خښته کې بیا داسې ښه دغسې سوي کړي بیا یې پر یو پاک کالي باندې هوار کړي خاشي وشه یې نه وي نو ډېر ښه ښایسته راسي ډېر ښه خوند کوي نو په دغه کرت پسنامیان دي مالګه هم درنه ورسره کوي چې نه بوی کوي هېڅ شی هم نه کوي ډېر خوندور دي
له کرتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي کرت له اشاکو آش منتو وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورته خوندور کوي د کابل اوسیدونکي خانالام چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلی په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک یې هغوی ډنډکۍ په نوم یادوي هغه به داسې وریجې ټینګ به پخول په دې په منځ کې کورت به اچول بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کول په دې کې اچول دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچر کوروچ ورته ویل هغه وریز مای دا سره پخه کول کورت سولول بیا په دې کې سولول سره خرازی وز دا مکسر وتل د مونږه خز هغه شوی دی په مکسر کې هغه کی هغه کیفیت نشته
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی کله لاس په خټین زیګه تغاره کې ویني شي یا هم پوستکی واوري د میدان وردګو اوسینکي سویلا سپیشلی وای ک کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشته نشي ز دویل لاس زخموي
لومړی ځل چې ما کورت وز دویل زړیره وړاوم پیادی کې مې په ډیره سختۍ مې وکړل ځکه زما نه ول او خپل چې څومره سړی زده یعنی چې یو ستونزمن کار ده عموما مونږ کله چې کورت زویو د بټې لپاره زویو ورځي ور سره پخو بیا کورت غوړي ورته کوو ځینې وخت کله هم داسې کیږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میده او ورسته لغه نه پغمان کورت اچو بیا ورته غوړي سره کوو پیاز سره غایب سره ورچو چې مونږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کوله یعنی په کراتونو باندې نیم مې زویل او نیم مې پریښې دي مور ته چې نور زه نسم کوله یا دا نه کیږي نه زویل کیږي
نوم مې اجمل دی پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښیږي تېر یادونه را تازه کوي
په کابل کې منډوي اغزای دی چې د افغانستان له بیلابیل ولایتو څخه کورت ورته راځي بیا یې دوکانداران خرڅوي عزیز احمد له چار اسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري
دلته له کورت اخلم یو مقدار کې دغه کورت کې ده ښځې دپاره وړو یو دانه خوله کې اچي دغه غوښو د شان دپاره کې ده
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډیر ضرور دي ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتیږي په دې اکله نوري خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو
یو خدای سي چې دغه د حمل په دوران کې د 28مې هفتې نه وروسته په ځینې میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی د پښو پړسوب دی او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی چې دی د پریکلمسیا اکلمسیا وایي دا یو ستونزه ده نور اسباب ډېر لري خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی نو دغه ډاکټر صاحبانې چې کلسیم توصیه کوي د لوړ فشار او د پښو د وجود د پړسوب او په ادرار کې د پروټین شتون د دې څخه مخنیوی وشي نو دغه ورته توصیه کوي نه یوازې کړو ټول لبنیات کړو چې د شیدو یو محصول دی ماشومان استفاده وکړي حامله مورګان استفاده وکړي شیدو ورکوونکي مورګان استفاده او کی او خلک ک نارینه وی غذا وی چمرونه 50 کلنۍ ز غزیات دوی باید کلسیم لرونکي غذایی مواد څخه او بل خصوص باید کرد څخه استفاده وکړي
پخوا وختونو کې به کرت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کرت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کرت له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کرتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کرت هم خرڅوي، وایي چې د کرتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کرت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کرت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایس دا کرت چې دلته دي کنه د کومه کوي له کوم جی راځي؟
دا کرت د بامیان مزارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کرت څومره مزدار دي؟
دې مزه نو کتر توان په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي.
یعنی ډیر خري؟
ډیر خري. دا ډیر مفید دي د اډو کې لپاره. هغه شان کورسترول ورته وایي، څورته
پروژ
کلسیم د اډو کې لپاره دا ډیر ګټور دي. او خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چینی د ستیر راکته کوي سول او بس قطر ده. دا نه خو شای په نه چای.
ار اورز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یار بوجیګه کی وایم کمن کی؟
ار رقم څه وایي؟
دود 200 منه 250 منه تر درې سوه منه. اوس خو لږ ژمی ده، سر د ژمي کې تر زرمنه پورې، اته سوه منه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک درنه اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسؤول ده، همدلته جوړیږي که نه؟ څومره ښه ده چې موږ نور هم داسې شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي، هم اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې څو راځي؟
د 1400 روپۍ نه نیولې کورت شته دي، تر 3000 روپۍ پورې هم کورت شته ده. کیفیت پورې فرق لري، هغه ښه کورت موږ یې پیژنو، مشتری یې پیژني. 1400 هم کورت شته، 1300 هم شته، تر 3000 روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابیږي چې وخت پیوزي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابیږي بل وخت کې نه.
چې خراب شي به څه رقمي؟
چونجای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه، هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چونجای. بس سورای سورای کیږي لکه د ننګرهار پنیر خوندې. بیا څوک نقلي، بیا دلته فارمولا دي، چرګان دي، دا چرګانو ته اخلي.
کورت څه رقم وساتو چې خراب نسی؟
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت، فقط جوزا میاشت کې خرابیږي چې ګرمي ده، د خزنده او گزنده وخت ده.
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښې چارې.
جهان دی حسرتونه د درد من